هغه دا راپور ترتیب کړو او د وزارت سره شریک کړو او د هغه وخت وزارت په دې باندې کار کاوه تر څو هغه تخنیکی راپورونه په تجارتي بسو باندې بدلی کی او کړی شي چې دا د قراردادونه اعلان کی او د اتشاه او د استخراج پر لور لاړ شي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایند مفتی صاحب اسمت الله برهان هم د ټلیفون لاري را سره دی ورته هر کله ویم. برهان صاحب تاسو د تیرونه ازادي رادیو ته ویل چې تاسو حکومت یو سلو شپک سلبیخ قانونه متوسط قانونه په قرارداد ورکړی دی او فعلاً استخراجی شي ورڅخه آیت ترلاسه کیږي. په دومره لند وخت کې مو څنګه دومره قانونه قرارداد ته ورکړل؟ ځکه چې د هر کان قرارداد ډیر وخت غواړي، ډیر فکر غواړي، دا وطلبې ته وړاندې کولې هم باید یو موده ولري هغه خلک چې قرارداد اخلي. په څه شکل سره مو دا قانون ورکړی دی او آیا څوک چې دا قانون اوس استخراجوي په فنی ډول استخراجوي او کنه داسې خلک دي چې په دې برخه کې مسلکي نه دي او فنی نه دي؟
نو هغه دا دي چې دا یو سلو شپږ سلویش قانون چې ما درته ویلی ول دا هغه دا نه معنی چې دا موږ ورکړی دي. دا معنی وزارت معدن پټرولیم اوس همدغه لري، دومره قراردادونه لري. دا معنی چې تیر حکومت او د کابل چې مخکنی تیر اداره ول هغه هم ورکړی دی. اوس موږ مکمل چراغلی یو، دا موږ ورکړی دی تقریبا دا به غالبا 22 قرار دی. نو هغه نور موټول صرف سره جسټیفای کړی، سره تنظیم کړی، منظم کړی، مرتب کړی موږ نور هغه قانون په خپل شکل باندې دی. یعنی دا ټول موږ نه دی ورکړی، زموږ کردار په دې کې تقریبا در 22 قانونو کړی دی.
یعنی دا ټول هغه قراردادونه چې په خوانی اداري کړی دي او مخکې سمندر صاحب ول چې د اکثرو قراردادونو هغه موده پای ته رسیدلې و، آیا تاسو بیرته تمدید کړی دي او کڅرګه؟
بالکل، د جنو د تمدید سوي دي، د جنو کارونو ته په کتو سره څه شرایط نور ورته شول سوي دي، نو مجلسونه ور سره روان دي د جسره. او په مجموع کې موږ مرګ درته ویل چې قانون د افغانستان د ملت شتمنۍ ده او د افغانستان اسلامي امارت د شتمنۍ د ساتلو او د ملت د خیر او رفاه لپاره د دوامداري او مؤثره استفاده کولو په خاطر په ډیر دقت کار کوي. د افغانستان اوسنۍ حکومت د قانونو د سکتور لپاره منظم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړی دي او لا هم کار ور باندې کوي چې په تطبیق سره به یا سکتور تنظیم شي. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دي چې د قانونو په سکتور کې شفافیت رامنځته کړي او اوایدی د اقتصادي پرمختګ، کارموندنې او فقر د لمنځوړلو لپاره د بنسټیزو او ملي پروژو د تطبیق لپاره ورغی. د قانون استخراجي سکتور کولای شي چې د هیواد صنعتونه تقویه کړي او د صادراتو کچه مورال وړي کړي.
کورودان امدادي سالم استفادې مسله ډیره مهمه ده. شاخله دریا خان بهیر اقتصادي شنونکې همرا سره دی ورته هر کله وایم. بهیر صاحب، کمو د الجزیره یو مستند فلم لیدلې دی پنشیر د زمرودو په ارتباط، پاغه کې لیدل کیږي چې څرقم بمونه په کان کې شودل کیږي چې زمرود څومره ضایع کیږي. نو دغه د سم استفاده، مستقیم استفاده خبره د خصوصي قانونو د استخراج په برخه کې ډیره مهمه ده. که چیرته هغه څوک چې استخراجوي په سم ډول استخراج نکړي، ضایعات به ډیر وي، یعنی تر ګټه کمیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو تفسیر څه ده چې فعلا چې کوم قانون په افغانستان کې استخراجي شي هغه په مسلکي ډول استخراجي شي او آیا هغه خلک چې قراردادونه ترلاسه کړي دي لازم وسایل ورته لري او کنه؟
د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته ترون ته د بس محترم او میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. البته بین شک باید وایو چې دا مودن یو قانون ده د پاکزا استوفه د بشریت ته چې دنه سم استفاده وکړه. البته دا مشهور څه دی دنه څنګه سم استفاده کیږي په افغانستان کې د مختلفو دلایلو لکبل او عملو لکبل دغه مودن برالاوی دده چه در افغانستان در اقتصاد در بهبود در پاردهان گرد پورتا شوی نده، بلکه در افغانستان در ویجاری و در افغانستان در جنگ و در تنبیل و در دستونز و در پاردهان گرد پورتا شوی ده. لکه سنگه تاسی اشاره وکره دغه موادن پا مختلف و دلائل و بانده پتیر و کلونو که و مختلف و مناطق و ولایتو که باوجود ده چه در یو مافیال طریق دوی دا استخراج کیدل و مصرف ترسیدل د دې د نوعیت د استخراجم کاملا یعنی خلاف د هغه نورمو او مسلکی نورمو صورت موندلای دی. یواده د پنجشیر مثلا نه ده په ټولو ولایتو کې دغه معدن چې استخراج شوي دي په غیر مسلکي ډول استخراج شوي دي، که چیرې موږ د سکرو ډبرو معدن هم په سمنګانو کې او په هر بل ولایت کې وګورو هلته وګورئ تاسې په هر کال کې موږ څومره بشري دغه لرو، بشري ضایعات لرو، مثلا څومره انسانان هلته چې بدن معدنو کې کار کوي دوی وژل کېږي د قانونو د ښویدلو له امله. او د دې ترڅنګ دا دلایل دا دي څاروان ته چې یو خو یو منظمه استراتیژي، البته د پخوا کلونه باید ووایو چې د جمهوریت زمان نه د ماغ وخت نه هم یو مشخصه استراتیژي او کړنلاره موجود نه وه. دغه قانونه دولت حاکمیت هم نه درلوده په ټولو سیمو باندې، بل په هغو ځایو کې چې دغه معدن یا قرارداد ته ورکول شوي وو او یا هم نه ورکول شوي د چارواکو او زورواکو لخوا څنګه استخراج کیدل، نو طبیعي ده چې دوی یا د خپل ګټه شخصي ګټه یا ګروهي ګټه لیدله او دغه نه هغه نه اندازه استفاده کول چې ځان ته خپل جیب ته ګټه ورسوي یا د ملت او د بیت المال مسله دوی سم مطرح نه و.
ځدان صاحب، په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبان وایي امنیت راوستي، آیا هغه وخت راغلی دی چې د افغانستان قانونه په پراخه پیمانه استخراج شي او لوی قانونو باندې کار پیل شي؟
مننه، بالکل. خب اوسنی شرایط که مونږ د امنیتی لحاظه وګورو، خو فعلا خدا ادعا کیږي چې امنیت راغلی، نو هغه فاکتور هغه ستونزه باید حلی، اما د تر څنګ ځینې نور مختلف موضوعات دي چې هغه باید ډېره په جدي توګه په نظر کې ونیول شي. د ټولو نه اولنۍ مسله، مهمه مسله چې دی، د قراردادونو حقوقي یا قانوني مشروعیت دی. ما تر اوسه پورې د نوي حکومت نه د تیرو قانونونو په هکله څه نه دي اورېدلي. ما ستاسو د خپله د ازادي راډیو گزارش د مس عینک په هکله ولوسته، مثلا هلته ویل شوي چې دوی ته هدایت شوی چې که چیرې د مس عینک قرارداد د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، بلې بررسی شي او که په ټکر کې نه وي نو موږ به مخکې لاړ شو. زما خبره دلته دا ده چې موږ په اوسنۍ دنیا کې کله چې قانون او محکمې ته مخامخ کیږو یا کله چې یو تجارت کوو، هلته بیا قانون او هغه د تجارت اصول چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي، نه ارزښتونه. بله شکه اسلامي ارزښتونه ته موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، هغه ته قایل یو. اما کله چې مثلا مس عینک دی، اوس مس عینک 15 کاله مخکې امضا شوی و، هغه مشکلات درلودل. هغه که په دقیقه توګه مطالعه شي، د مس عینک کوم قراردادیان چې اوسني قراردادیان دي، هغوی د داوطلبۍ په ډېر اخري مراحلو کې ځینې داسې وړاندیزونه افغانستان حکومت ته وکړل او هر څرنګه چې هلته هر څه معامله شوي وي هغه به شوي وي. هغه زه په هغه معلومات نه لرم، اما د تخنیکي او پالیسي له لحاظه هغه کوم وړاندیزونه چې په اخره مرحله کې د داوطلبۍ کې شوي وو چې دوی به د ریل پټوۍ جوړوي، دوی به د اوسپنې د زوب فابریکه جوړوي، او یو اشپشته قلیج یو بل معدن و د زغال هغوی به دوی را استخراج کوي، چې په همغه اساس باندې دوی د قرارداد و هم ګټه، اما تر اوسه پرې هیڅ نتیجه ورنه کړه. ستونزه فقط په امنیت کې نه وه، ستونزه په قرارداد کې هم وه. کله چې چینایان پوه شول چې دوی هغه کار نشي کوی یا کومې وعدې چې دوی ورکړي وې هغه نشي اجرا کوی، دوی شپږ پنځوس موارد د قرارداد کې د شپږ پنځوس مواردو په هکله دوی خپل تعدیلات پیشنهاد کړل، او هغه تعدیلات داسې تعدیلات وو چې د دې قرارداد او د کان هغه اقتصادي حیثیت او ظرفیت تر سوال لاندې راوست. همدا وایي چې دا پروسه ودرېده. موږ څو دوره مذاکرات وکړل، هغه د لرغونو آثارو مسله هم پکې رامنځته شوه، اما دې نتیجې ته چینایانو یا د اوسني قراردادان په دې ونه توانېدل چې موږ ته داسې یو حل لاره پیشنهاد کړي چې دوی وکولی شي چې دا کان په هغه توګه چې دوی تعهد کړی استخراج کړي. دا یو مسله. بله مسله چې ډیره مهمه ده همدغسې په لویو قانونو کې خاصتا په مس عینک کې، دا ده چې دا خارجي هغه که حکومتي یا غیر حکومتي کوم کمپنیان یا شرکتونه چې دي دلته راځي، هغوی سره باید موږ ډېر محتاط مخکې لاړ شو، ځکه سبا ته که چېرې د دوو هیوادونو ترمنځ یا د دوو د شرکت او د وزارت ترمنځ یو یو منازعه من راځي، دوی به نړیوالو مراجعو ته محکمو ته ازدي، دوی به هلته ارزښتو ته اهمیت نه ورکوي، دوی به هغه څه چې قرارداد کې امضا شوي هغه ته اهمیت ورکوي. دریمه موضوع چې ما مخکې هم یادونه وکړه، اوسنی قانون معدن د قانون او مقررات په حق له هیڅ نه دریز نه دی روښانه شوی. آیا د مخکنی حکومت مقررات او قوانین مخکې وړي، اوسنی حکومت که هغه وړي، خو د کوم اوسنی قراردادونه چې دوی ورکوي یا په کوم طریقه چې دوی مثلا قرارداد یا نور موارد مخکې وړي، خو هغه خو د هغه قوانینو سره په ټکر کې، او که د هغې په اساس دوی مخکې نه ځي، نو د کوم قانون یا حقوقي چوکاټ له مخې دوی مخکې ځي.
سمندر صاحب، ستاسو نظر څه دی چې آیا اوس شرایط دې ته برابر دي چې د افغانستان له قانونو استفاده وشي؟ البته دا شیم په پام کې وي چې ډیرو هیوادونو ته خپل شتمني ورشوې ده، کله چې د یو هیواد ډیر شتمني لري په هغه هیواد ډیر جنجالونه وي او مداخله پکې ډیر کیږي. په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې په افغانستان کې هغه شرایط مساعد دي چې له قانونو څخه استفاده وشي؟
سلامت سیاسن دغه تاسو کوم شي ته اشاره وکړم، دغه یو غټ مسله ده چې افغانستان کې اوس موږ سره مخ یو. دغه زموږ شتمني د معدن او لکه زهران صاحب دوستانو چې اشاره وکړه، دا د دې باعث هم شوی چې لوی رقابت رامنځته شي. دغه رقابت په ګڼو مواردو کې وو، موږ شاهد یو. مخکې چې مشاهنه کې مثال دی، د بامیان اوسپنې کان مثال دی، دغه راز د بدخشان کان، دغه بهرني دي څلور لوی قراردادونه چې دغه لوی مثالونه دي. اما اوسنۍ شرایطو کې چې یو شی ډیر مهم دی، هغه د موږ خصوصي سکتور د افغانستان همیشه برنامه لرله، همیشه مختلف برنامه وړاندې کړي. کله دولت هر څوک، وزارت کې هر څوک، ریاست جمهوریت کې هر څوک، موږ خپل برنامه همیشه وړاندې کړي. موږ د افغانستان ملي ګټې سنجولي، یو واضح شفاف میکانیزم مرته پیشنهاد کړی، هغه کې هم د افغانستان ملي ګټې سنجول سوي دي، هم هغه کې د منطقوي مسایل پام کې نیول سوي دي چې کوم شی موږ غواړو، کوم منرال غواړو، کوم ونه غواړو، کوم جنجال جوړوي، کوم په دننه کې مدیریت کېدای شي، بیا کوم دننه کې پروسس کېدای شي، صادرات ورنه کېدای شي، او افغانستان ته په درې څلور مواردو کې عواید راوړای شي.
د مې تیر وخت په ارتباط پښتنه نه ده، د اوس وخت د اوس شرایطو په اړه خبرې وکړي.
د اوس لپاره چې دی، د اوس لپاره چې دی، د اوس شرایط هم ډیر مساعد مې دي. موږ پیشنهاد د وزارت مقام ته داو، نه موارد موږ پیشنهاد کړیو. په نه مواردو کې یو مورد سره وزیر صاحب مخالفت وک، هغه هم ځنې ملاحظات لرل، وايي آینده کې به دې باندې کار وکړم. په داته مواردو کې چې اوسنۍ معدنکاري باره کې وو، موږ ورته وړاندیز وکړو چې اوسنۍ معدنکاري دغه رقم چې تاسو لنډمهاله عواید غواړي، لنډمهاله عواید لپاره معدن ورکوي، ریالیټي قیمت هم جی کړی دی په ټولو برخو کې. ټولو شیانو ریالیټي قیمت دوی دوه چنده کړی، یا یو نیم چند کړی، یا ځینو مواردو کې درې چنده کړی. کاش ځان لنډمهاله ګټې ته ګوري، لنډمهاله ګټه معدن خرابېږي، ځکه یو سړی چې دي یو جی قیمت باندې به تاسو د نفایت مثال ورکوم چې وو څو قرارداد ورکړ شوی دی په مشرقي افغانستان، شرقي افغانستان کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې. دا قراردادونه حتی تر 2 لک افغانۍ یو تن قرارداد ورکړل سو، چې متاسفانه هغه زموږ پیشنهاد وو چې دا ناکامیږي، دا سړی به بیرته مراجعه کوي، دا به پښیمانه کیږي. 2 لک افغانۍ یا 2,000 ډالر چې څوک یو تن نفرای تخلي، هغه چینایانو په واتسپونو کې ولیکل چې موږ 15,000 ډالر باندې همدغه کیفیت نفرای دوی ته ورکو، ورته چې غواړي موږ یې اماده یو. په نړۍ کې هیڅ ځای کې 2,000 ټنه نفرایت نو اما دوی ورکړه، هغه سړی پیمانه سه بیرته راغی. اوس بیا دویم قیمت، دریم قیمت ولګېد، دغه را 6,000 ډالر یا 5,000 ډالر. دا هغه شیانو چې دوی لنډ وکتلې دي کې ستونزه څنګه رامنځته کیږي. لکه مخکې لکه زدران صاحب ورته اشاره وکړه، سړی ماده نه اخلي په لوړ قیمت باندې، هغه کوشش کوي لوړ قیمت ډبره یا لوړ قیمت منرال راوباسي چې هغه نه راپاسل کیږي. دا ټیټ قیمت، متوسط قیمت منرال چې دی، دا څنګه ټول د خاور لاندې کیږي، معدن ټول منځ ځي. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو چې وزیر صاحب دا لار نه ده، تاسو سیستماتیک کار وکړئ، اول د قوانین پالیسي معلومه کړئ، کوم قانون، کوم پالیسي، کوم مقرره. د دې ترڅنګ تاسو د منطقي ته وګورئ، منطقي ریالیټي ته وګورئ، د منطقي قرارداد سیستم ته وګورئ، پخوانی قراردادونه تمدید کړئ، یو څه سہولتونه راولئ، د پروسس شفافه کړئ. یو څه پخوا ډیر ستونزې وي، یو حرکت مون غوښته همیشه د تیر حکومت د چنو، اما حرکت دا معنی نه لري چې اوس حرکت راشي. مونږ چې څلور ټول ورکو په داسې قیمت باندې چې هغه هغه ته د خلک مراجعه کړی دا چې کته چې اوس وزارت تلاړ سي په وزارت سره کې ځای نه سته، په پارکینګ کې ځای نه سته، په چمنونو په هر ځای کې، په زینو کې، په دالیزو کې ځای نه سته. عام سړی هر چا ورېدلې دی راغلی دی، وایزه معدنداری کوم، معدن قرارداد اخلم، قراردادونو د جواز قیمت یې 2 لک تر رسولې دی، په خپل لزر جواز او 2 لک جواز دی. یعنی دا اول اصول انداز کار صحیح نه دی. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو ټیم ته چې دا شان یو دم څو چنده کوي، ما دا بل هر څوک معدن کار کوي، ما دا معدن کاری ځانته هغه لري، دا ځانته اصول لري. اوس هر څوک راغلی معدن اخلي، دی په دویم دریم لاس باندې هر چاته ورکوي. داسې مثال نظر لرم په لاسه او چې خلکو معدنونه اخیستي، هغه د 4 او 5 نورو شریکانو سره شریک کړي دي. اوس دی خپل ناس دلته یو څنګ ته دا نور خلکو ته وایي چې تاسو خلک یو څه نسبي تخصص لري، یو څه نسبي شناخت لري، یو څه نسبي بلدیت لري، راځي دا معدن تاسو یو باسي، نو بیا ما هم دغه سام شریک. چې دا رقم معدن کاری چې دا د افغانستان په ګټه ده، نه د افغانستان ملي ګټو ده، نه د افغانستان ملي ګټو په هغه ده، او نه هم دا زموږ معدن کاری نه هغه چې عواید چې زموږ اوسنۍ دولت غواړي هغه راوړسته. البته لارې شته چې زموږ اوسنۍ دولت د معدن د معدنو عواید ولري، معدنداري طریقه نه عواید ولري، د پروسس طریقه نه، د صادرات طریقه نه، هغه طریقه باندې بایلار شي. په دغه طریقه باندې که موږ اوس روان یو، د تنه نړیوال راځي، نه نړیوال رقابت رامنځته کیږي. اوس نړیوال هم ستونزې لري، زموږ حکومت سره دی باندې کله د دولت مشران هم پوهیږي. اول هغه مشکل حل شي، بیا اول هغه چا سره کار وشي چې تجربه لري، هغه چا سره کار وشي چې هغه ټکنالوژي لري، او هغه څه شناخت لري، هغه خپل نه غواړي معدن ضایع شي. اما اوسنۍ پروسه کې ستا معدن اخلي بل چاته ورکوي، هغه سړی چې دی کاملا نوی سړی دی، هغه کاملا نوی دی، د ټولې پروسې سره هغه اصل نه هیڅ ډول برابرداري نشي کړی، نه حکومت ته ګټه ورکولای شي. بلند وخت هم د حکومت قرضداره کیږي، او هم د سیستم او هم د شریکانو. دا زما پر نظر د اوس مهال لپاره دا
طریقه صحیح نه ده. بله ډیره مننه. په دې اړه به مفتي صاحب برهان نظر واورم. برهان صاحب، دوه مسلې دي، یو خو دا د شته چې سمندر صاحب اشاره وکړه، او بل هم شاغلی زادران یادونه وکړه چې د قوانینو مسأله ده. تاسو د تیر حکومت قوانین لغوه کړل، دا هم ډیره مهمه ده چې یو څو قرارداد اخلي هغه باید پوي وي چې په دې هیواد کې کوم قانون نافذ دی.
مننه کاروان صاحب محترم، سمندر صاحب او درام صاحب دواړو ته په احترام. یقینا د دې معدنیات یا عموما معدنونه یا د افغانستان قانونه دا د یو قوم یا د یو سیمې د خلکو حق نه دی، نه د ایواجه د پروفیسور او د ملا او د طالب دی، بلکې دا د ټولو افغانانو مشترکه حقوق دی. نو بالکل ار یو خپل یو شایسته نظر وړاندې کولای شي، افغانانو ته ورکولای شي، او خصوصا د معدن او پټرولیم وزارت مشنری چې اوس څوک چلی د چا په لاس کې چي ده. نو د دوی دغه سالمي لارښوونه او سالمي رهبری ده، رهبری به د هغه د پاره یقین وکم اجر د خیر خبره وي، د افغانانو د پاره به هم خیر وي. نو زه هم دغه یو خبره کوم چې د مخکنی قانون چې موږ ما مطالعه کړی دی، همدارنګ لورونو دنیاوالو کتلی دي، زمړه میلمانو ورونه چر سره دي، به هم کتلی وي. یقین وکړه ډیر د مرزا قلمي څخه خصوصا د معدن او د پټرولیم وزارت کوم مقرره ده، په دې کې چې دا کوم قوانين دی راوړي دي، ډیر د مرزا قلمي څخه او د مادو په تناقض سره، نو ډیر سخت مغلق ځایونه دي. البته څه سم دي، ډیر شی ما دي هم څه چې راتنه کې فکر کوم، که راتنه کې هم د دې قوانینو څخه او د دې حقوقي اړخونو څخه څه کار اخیستل کېدی، بالکل پکې زیاده لسم. البته په مجموع کې نه تناته مشکلات شته. نو اسلامي امارت اوس پر دغه یو حالت باندې را رسیدلې دي چې د قوانینو نشتون دی، او همدارنګه مشکلاتونه لکه څنګه چې زدران صاحب وې د یو خاصنه، بلکې د څو طرفو څخه په مختلفو مشکلاتو کې سره راګیر یو. نو همدارنګه د بل موضوع تر ازمه چې د قانونو غیر رسمي کیندنی یو سترګه ستره ننګونه یقیني ده.
زادران صاحب، کوم خبره در نه پاتې دی قانونو په برخه کې کوم وړاندیز لري وسنۍ چارواکو ته؟ نو په ډیر سانو کې وایلې شي مهرباني.
مننه. زه فقط دوبره وایم چې کچېره که یو خو قانونه کوي شي چې د اقتصادي ود سبب هم وګرځي، بلخوا د دې علت هم کېدای شي چې نور فقر، تنګستي، جنگ او مشکلات هم رامنځته کړي، خصوص د دې چې اوسنۍ کوم حالت ته کوم رقابتونه چې د غټو هیوادونو ترمن په افغانستان کې زموږ هیواد کې روان دي. زموږ مختنه د اوسنۍ چارواکو نه ده چې اول باید تخنیکی عمل وکړي، زر عاید په نظر کې باید ونه سي آینده لپاره
ډیره مننه
دی ول په نظر کې ونه سي پرې نه دی چې قانون د سیاست ښکار شي.
سمندر سید تاسو
زه فکر کوم دغه تحرک ساده سازی روڼتیا با نفوذ کسانو لاس منع کول امنیت ساتل دا ټول شان ډېر ښه دي ډېر مهم دي امارت دی کې غوڅ اقدام کړی اما ستراتیژیک فکر پکار دی ساده سا او داسې پروسونه اسانه پروسونه پیل کول پکار دي کورنی سرمایه ګذاري ته پام کول پکار دي مونږ لیکل دا څو اوریدونکو پیغامونه دا و چې کورنۍ کور کې تولید مونږ کو کور کې پروسس وکړو په دې ډول اتکا پکار ده نه هغه هغه منالونه ته اصلا لاس ورکول نه دي پکار چې هغه نه مونږ ورته کور کې آماده یو نه هم نړیوال باور کوي نه نړیوال راځي البته کورنۍ سپانګونه کورنۍ سرمایه ګذاري کورنۍ تجربه دا به په پام کې ونیول شي معدنکاري د څنګه تروان صاحب چې دا یو شی دی په درې کلو کې باید وکړي معدنکاري دا چې یوازې مطالعات یې څوک راغواړي بیا چې سړی یې برابرداري کوي سرمایه ګذاري کوي سپړنه کوي هغه به ته خپل چاته ورکوي دا په هیڅ دنیا کې رواج نه دی هیڅ دنیا کې دا څه نشته اول باید کورنۍ تجربه ولرو خو سکسسفل ستوري یعنی ولرو بارنۍ خپل راځي موږ قوانین هم کوي اصول هم کوي او ډیر زیات لنډمحاله ګټه ته ونګورو ډیر زیات لنډمحاله ګټه
ډیر مننه سلامات اوسه سلامات اوسه بهیر صاحب تاسو په یو جمله کې که خپل خبره وکړي
فقط زنده غوړم وایم واضح وایم چې د معدن په سکتور کې په معدن وزارت کې دلته تخصصي ګرایي باندې باید زیات کار وشي نور مسایل ته باید البته لمنونه وهل شي زیات امکانات برابر شي چې هغه متخصص کډرونه چې هیواد نه به هر دی درشي په داسې سکتور کې کار وکړي تر څو تخنیکی او مسلکي لحاظه
دا مودن قرارداد ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت وسید دریا خان بهیر اقتصادي شنونکو د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتی عصمت الله برهان د افغانستان د صنایو او قانونو خونی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر او د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسی او پلانونو په خوانی مرستيال ولی الله زتران لتاسو ټولو مننه لتاسو اوریدونکو هم منندویم.